جيو ديش دقيقه سويد خبري د دي خبروني نيماي برخه تور سيدلو نورياس نوريد افغانستان سمي ونريد مهم خبرنا لانديز راوروي
د امریکا د استخباراتو اداره سي اي اي په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان تعقیب او وژني د خبر نیو یارک ټایمز رسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوې دي اکشن بي پورز ورکړی دی. د غزنی سیمه چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو خبره کوي. د دې ولایت د والي ویان محمد عارف نوري وویل په واغز او نوي ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې نه وسلوال مخالفین وژل شوي او نولس نور ژوندي ول شوي دي. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت د امنیې پخوانی قومندان خلیل اندرابی او څلور نور چارواکي په درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرتین ښارګوټي کنټرول درلود 114 ملکي وګړي وژلي وو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووزي. د روسیې او امریکا دفاع وزیران بری آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د هېوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه پکې څېړل کېږي او بحث پرې کېږي.
مننه کوم نوریس نوری. دوستانو تاسو کولی شئ د دا خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. او سم له واصل وسال څخه د سپورت مهم خبرونه ورو
د سپورت ورځنی هنداره
دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس یا لومړی درجه سل ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې میساینک لوبډلې بند امیر لوبډلې ته په 222 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې میساینک لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 122 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د بند امیر لوبډله د 230 منډو په جوړولو بریالی شوه. په دویمه پاڼۍ کې میساینک لوبډلې 501 منډې وکړې او د بند امیر ټوله لوبډله یې په 224 منډو ورټوله او لوبه د 212 منډو په توپیر وګټله. د میساینک لوبډلې توپ وهونکي رحمت سهاک چې په دواړو اننګزونو کې 225 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې لومړی درجه فرست کلاس ورځنۍ سیالۍ کیږي چې دغه لوبې د کابل سربیره په ننګرهار او خوست کې ترسره کیږي. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د ملي المپیک کمیټې لخوا د هغو لوبغاړو ستاینه وشي چې د افغانستان لپاره بیلابیل مډالونه راوړي. د المپیک د ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازاد رادیو ته ویل چې دغه کار د افغان لوبغاړو د هڅونې او تشویق په هدف ترسره کیږي. سو افغان لوبغاړي لا دې هم زیاته هڅه وکړي چې په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان خاص تزولي وکړي. د خغلی شهزاد معلوماتو لمخې د دغه لوبغاړو شمیر 500 تنه رسیدي چې په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو سپینو زرو او برونزو میډالونه د افغانستان په نوم کړي. او د هندستان د هاکی لوبډلې لس کال وروسته په خپل کور کې د آسیا جام اتلولي خپل کړه. د ډن نیوز د معلوماتو لمخې د دې سیالیو په پایلوبه کې هندۍ لوبډلې د مالیزیا لوبډلې ته یو د دوه په وړاندې په ماتې ورکولو سره دغه جام په خپل نوم کړ. د هندستان لپاره رمندیپ سنگ او للتا پاډې او د مالیزیا لپاره بیا شاهل سبا یوازینی ګول وهونکی وو. د دې سیالیو د دریم مقام ګټلو لپاره د پاکستان او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه وشوه چې د شپږ د درې په پایلې سره د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د خبرونو پای
له وصل وصل نمو سپورتي خبر نو اوریدل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې لمخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت وین عبد القادر مصطفی د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل وزارت دا تګلار نوې جوړ کړی او پر اساس یې د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوژي د برخې ځینې څېړونکو لند مهاله طرحې او قوانین د قانونو د قانوني کیندونو په وړاندې خندونه بولي او وایي د قانونو په برخه کې باید حقوقي ثبات رامنځته شي چې افغانستان تر دمه نه لري. یوسف خان ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې له مخې د قانونو په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر مدفی د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته ویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلارې نه و چې حکومت یې سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکی وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانونو په برخه کې د تیرو شپاړسو کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ یې لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او مونږ به کم لازم تسهیلات چې د سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیمه پانګه اچونې مدیریت د محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي، او مونږ به وکړو چې د تګلارې پر مټ باندې تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري دینه منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللای ویلې دي. د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحاتو لپاره باید دا نقشه عملی شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دي چې دا نقشه د قانون د سکتور ستونزې لري کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټه اخیستنې مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې یاد وزارت د دغې نقشې موارد د دوه پړاوونو دوه کلونو او پنځه کلونو لپاره په نظر کې نیولي، د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکي دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له ډلې یې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریز ولري چې د افغانستان قانون څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو چې د شل کاله لاس کاله شل کاله بعد موږ اولویتونه یو تعریف وشي ورباندې. ستراتیژي چې نشته، به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقې باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوي مقررات معرفي کوي، نوي پالیسیګانې راولي او همدې شخصي سلیقې باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کادرونه تغییر کوي. دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راولي.
که څام د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورستۍ سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکنی زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانونو په کیندلو قراردادونو بندیز لګولی او ویلي دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د دل خو د یاد کمیسیون د پنځو غړو د لری کول لاملونه نن خبري اعلانو ته وړاندې کړل. نو موري د کمیسیون د غل لری کړی سوي کارکونکو په فساد کې شکیل او په ډیرو مواردو کې له قانون څخه په سرغړونو تورن کړل او د کمیسیون لری کړی سوي غړو ورته تورن بیرته د کمیسیون پر رئیس ولاګول. نور تفصيل له خان محمد حسین څخه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي د دې پر ځای چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تدابیر ونیسي، یو پر بل د اداري فساد، بې پروايي او قانون ماتولو تورونه لګوي. د دغو اختلافونو نتیجه دا شوه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس لدندو نه د کمیسیون د دارالانشا د مرستیال په ګډون د 15 کارکونکو لرې کول اعلان کړي. د یاد کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوه لخوا د کمیسیون په لرې کړای شو کارکونکو دغه تورونه ولګول شول.
تمرد در برابر حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد موانع در برابر
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس له حکم څخه سرغړونه، د اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو جوړول، قانون ماتول، د کمیسیون د اوامرو پر وړاندې بې پروايي او د کمیسیون پر ضد د توتیو جوړول.
خاغلی آریایی وویل دغه کارکونکي ډیر وخت خپل دندو ته نه دی حاضر شوی او ورسپارل شوی دندې هم په خطوګه نه دی تر سره کړی. خاغلی آریایی دا هم وویل دغه کارکونکي د انتخاباتو له قانون سره سم له دندو لري کړی او د دوی د فساد دوسیې اړوند ارګانونو ته لیږلې دي. د کمیسیون رئیس که څه هم د کوم دولتي ارګان یا مقام نوم یاد نکړ، خو ویل چې دغه کارکونکي له کمیسیون نه بهر ملاتړی لري او غواړي چې په دې توطیه سره د انتخاباتو پروسه زیانمنه کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لرې کړای شو کارکونکو کې د دارالانشا مسلکي مرستیال، د تحلیل او ارزونې او بشري منابعو رئیسان، د اسنادو او اړیکو امیر او د حاضرۍ مدیر شامل دي. په ورته وخت کې د یاد کمیسیون مرستیال حمایرا حقمل او د دارالانشا رئیس محمد علی سیتیخ د کمیسیون د رئیس لخوا په لرې کړای شوو کارکوونکو لګېدلي تورونه رد کړل او په خپله د کمیسیون رئیس یې په اداري فساد له قانون څخه په سرغړونه بې کفایتۍ بد چلند او له صلاحیتونو څخه په غیر قانوني ګټې اخیستنې تورن کړ. د کمیسیون مرستیال آغلی حقمل وویل
هغه مسله چې په دې وروستیو کې د ټاکنو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په غور باندې تصمیم نیولی دی، متاسفانه چې یو سیاسي او مغرضانه تصمیم دی، هیڅ نه قانوني بڼه نه لري، بلکې سراسر ټول د قوانینو نقض او قانون ماتونه ده.
سربیره پر دې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علی سیتیغ وویل د کمیسیون د لرې کړای شوو ځینې کارکوونکي د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي او له دندو لرې کېدل هم د قانون له مخې د ولسمشر صلاحیت ده، نه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس. د انتخاباتو د سار بنسټونه په دې برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي او هر ډول قانوني سرغړونه د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي. د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
عملی سازی اصلاحات درون سازمانی در کمیسیون است، هم شکایت انتخاباتی یک اقدام نیک است.
د انتخاباتی شکایتونو د کمیسیون کورنی اصلاحات نیک عمل دی، خود دریزونو نیول او ډیالوګونه د کمیسیون په ګټه نه دی. نه پوهیږم جنجالونه په کومه کچه دي، خو په چارو کې د روڼتیا لپاره ضروری ده چې یو لړ تصامیم ونیول شي څو راتلونکو انتخاباتو ته تیار شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشنران د دولت مدني ټولنې او د انتخاباتو د سار بنسټونو ترمنځ د ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته ټاکل شوی دی، خو لیدل کېږي چې اوس هم د دغو کمیسیونونو په تخنیکي، مسلکي او تشکیلاتي برخو کې ستونزې شته. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو ویناګانو کې په دغو کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو ټینګار کړی او ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، مخکې تر دې چې اونیز پروګرام ته ورسو، په امریکا کې به مو د هغه سرتیری د نننۍ محاکمې خبر کړو چې په افغانستان کې جنګېدلی او 15 کاله له طالبانو سره برمته وو. بوبرګېدل ولې محاکمه کېږي؟ اسمت سروانې راته وایي.
هغه امریکایي پوځي نن دوشنبه محاکمه کیږي چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې په خپل سر وتلی او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. بو برګدال په دې خاطر محاکمه کیږي چې له یوې خوا په یوه خطرناکه سیمه کې له خپلې پوځي پوستې په خپل سر وتلی و، او له بلې خوا یې په خپل دې کار د خپلو ملګرو چې د ده د موندلو لپاره یې هلې ځلې کولې ژوند له خطر سره مخامخ کړ. په شمالي کارولینا کې د برګدال د محاکمې په جریان کې به د امریکا د سمندري ځواک هغه سرتیری هم د شاهد په توګه حاضر شي چې د ده د موندلو لپاره د عملیاتو په لړ کې ټپي شوی و. یو دش کلن برګدال له خپلې پوستې له وتلو وروسته له طالبانو سره 15 کاله برمته و. امریکایي کاناډایي جوړه میرمن کاتلان کولمن او جوشوا بویل دوه اونۍ وړاندې له حقاني شبکې څخه له 15 کاله یرغمل کېدو وروسته خوشې شوه. دې جوړې هم تور لګولی چې طالبانو ورسره بد چلند کړی دی. برګدال وایي چې طالبانو د برمته تو په موده کې په قفس کې اچولی، په توره خونه کې ساتلی او وهلی دی. د همداراز ادعا کړې چې تر لس ځلې زیات یې د تیښتې هڅه کړې ده. په 2014 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د برګدال د خلاصون په بدل کې د ګوانتانامو له بنده 15 طالب مشران خوشې کړل. برګدال د اکتوبر په 14 د ډسپلین د نه رعایتولو او ناسم چلند تورونه ومنل. دا جرمونه د دې سبب کېدای شي چې د عمر قید سزا ورکړل شي. برګدال د رسنیو له لارې له څارنوالانو او قاضیانو څخه وغوښتل چې ده ته سخته سزا ورنه کړي.
دوستانو، د خبرونې وروستۍ برخې ته رسېدلی یو، مننه کوم چې تر دې مهال مو د خبرونه راسره واورېدل. کولی سي د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم واوري او مطالب او راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم د ژمنې سره سم ورزو د یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامې 213 برخې ته.
یو کلی زر غاگونه
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د زمان زړه لکینې نه پاک شوی وو او دای منلې وه چې طیبه د دوی با استعداده همکاره ده. اوس به واورو چې سنم ګل خپل زوی موسا ګل ته کومه د خیر خبره کوي.
خبر دے چی لاسونا می مچو کبھی
لاسونا دے خواگ دیا دے زکا لوم تو لاسونا دے زکا خواگ دی چه داستا دا لاس دوڑه دا سرا لگی گی لکا دا گل مامد دا دکان کیک توائی خا
دارو دی سزویا او رشتیا خسی چرا یاد سو دی کلی دی سواد زدکری کورس تلیلی وم آلتا خود دیری خسی آوانجی نستا
پک 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 دو اتمن دز مال پارا کم جلی خواه کسی بیتا
وی تر تام جار که زویا وی دیوی پا غوگو که دی دوده ترا پارا وی مای و بلا خبره کولا آلتا می گل پری ولی دا وی نیچه موسا گل خدای دا تا نصیحت وکا کنا
ورته ومې ویل ته وایې ښه را سره یې ونه منله ما هم بیا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې.
تا څه ورته وویل؟
ورته ومې ویل چې زه درسره جوت یم خبرې درسره نه کوم نور خلک هم ورته پوهوم ته وایې ښه چې خبرې ورسره ونه کړي.
ښه زویا تا خپل اخلاص وکړه چې خدای دا دې نه مني ملامت په خپله دی. زه وایم له ګلپري سره به زه کلینیک ته لاړه سم ځکه چې خدای دا دې نه بیایي که څنګه زویا؟
سنم ګلې مورې زه وایم هسې نه چې سبا کومه لانجه ترې جوړه شي ته وایې ښه خدای داد به یې بده وګڼي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مولاي صاحب يا بلا دعاء مكي جالا دي په وطن کې امن او سول راولي.
امين.
خير شي ملک نوابا اللهم امين. الله تعالی جل علا شانو هدې د وطن بشي لکه خويند اورونه په خپل کې سره خواږي. امين. علام دې د نفاق او کرکو په ځای اتفاق مینا خورولي او ورورولي را په نصیب. امين.
امين.
عزیزانو او عزیزانو تاسو له صبر وکړئ په خپل ځایونو کې نه
یار مولای صاحب دې وطن او د وطن خلکو ته چې دعاګانې کوي دې زړه مې داسې لګیږي لکه ملهم.
خان صاحب نعیم خانا زردی ہم دا سے کھلا اوسا اللہ تعالیٰ پا دعا گانو دیر خوش آلی گی تا سو پو ہی گی چی وطن دسوشی پا مثال لے
نا مولئی صاحب تم پی او پو ہوا
وطن دی وی لوی ونی مثال لری مگ او تا سو دی ونی دا پانو گلونو او میوو پشانیو
ہم دا اسی دا مولئی صاحب
چی کھلا ونی جوڑوی پانی تازہ گلونه خولی او میوه خواگه وی
وای مولای صاحب عجب خبره دی وکړه. یعنی مقصد چې په وطن کې جنگ او بیتفاقی وی بیا به دا ونه هم چینجن او رنځور وی.
دا ساده خبره په بنا به نن هم یو مصلحت سره وکړو ځکه چې په مصلحت کې هم ثواب وی او هم د ټولنې اصلاح. خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی. راځئ چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کړو کنه نو لویه تباهي به راولي.
یا الله خیر کې خدایه تا څه اورم کوم مرض مولوی صاحب؟
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمله شوي دي. دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوڼې ازاروي بې حجابه خبرې ورته کوي.
مولوی صاحب زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخته سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي، کار ده چې ښه وډبول شي. او
عزیزانو عزیزانو، تاسو لږ غلي شئ چې یوه خبره سره غوټه کړو.
و خلکو شور مه کوئ، مولوی صاحب خبرې واورئ.
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونه د خپلو زامنو ته نصیحت وکړي. که کوم هلک د چا خور او لور آزار کړی و، ولسوالۍ ته به سپارل کېږي،
او که مکتبه وه له مکتبه به مې ایستل کېږي.
یار زه خو یم مولوی صاحب، دې ولسوالۍ ملسوالۍ پسې مه ګرځه، پخپله ورته جزا ورکوم.
خیر ده خیر ده. نعیم خانه، تاسو لږ صبر او حوصله وکئ. دې هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري.
ګوله ومې لیده چې د ټریکټر په باډۍ کې د بوجو یو پهاته پټ شي. صبر، زه خو هم له تانه د اوسپنې غوایې جوړ کړم. زما ټریکټره، زه د بدمشه زما د اوسپنې غوایه یا خبرې که نه
په څه شي ته وایې؟
په دې چې له ما سره ټول خلک جوت دي، نو د بدمشه خبرې را سره نه کوي.
نو بیا د څه ګلان کرلی دي ته وایې؟
زه نه وایم که د بدمشه د موسا ګل خو د خبرې به را سره نه کوي.
دا خو پوه شو،
ګلان مې نه دي کرلي. د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار.
خو ته کله کله ازغي هم کرې ته وایې؟ زړه د بدمشه د ظلم ازغي، د بې انصافۍ ازغي.
ته څه رقم خبرې کوې؟
ته د خپل ماشوم له مور سره ظلم کوې ته وایې؟
زه د بدمشه اما مې له کور ودانې سره ته ظلم کړی دی.
هغه امیندواره ده، خو ته یې نږدې کلینیک ته هم نه بیایې.
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته کوي، او که په کور کې شیدې، غوړي، کوچ او خوندوره الوا.
خوندوره الوا د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري، او د ډاکټرې خبرې، دارو، واکسین، دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته. ته وایې که
نه؟ نه، دا خبرې مه راته کوه، که نه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې در سره نه کوم. زه د بدمشه
زړه مې بد شو. ته وایې که ته چې داسې ظالم یې، نو زه هم له تا سره جوت یم، خبرې نه در سره کوم.
مه را سره کوه، همدا اوس د خولې ته کلب واچوه، زه د بدمشه خبرې دې را باندې بدې لګېږي. د اوسپنې غوایه یا؟
بس بس، ته دې هم په خوله برغولی کېږده. ته وایې که کنه هغه په تلمیزون کې چې راځي، هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په ښکوره کې واخلم.
مخانده، زه د بدمشه دا خوله دې بده ښکاري، په دې تیږو او پرخو کې دې ښکر او غاښونه درته ماتوم. صبر، اوس مرې زه خوښ شم.
یار زندر سراخ نده جوگی
نازی لوری، جوگی غریب تواله خیره کوی چو خونه ورانوی.
وی ترور بی بی، تم ده تندرخانی شا ترا تا پتاوی؟
در تا پتا نوام، زرات لم چه ساس اندرم امواره ده.
تروره لوخه ده داره در واقعی سل.
وی نازی لوری، یو تو خو بازم روزی را تالالا وام، تا روڑه پا خاکڑا دیگ ده وکاو، لوخه بازه در تا اومینزم.
نه نه تروره، لوخم زمینزم.
نه لوری، تا ده دیگ غم اخره، اصلا نه چه کتغ در نوسوزی.
دیگم تایارو بولا، نغری اکوزام.
چه ده سده رو بیا لوخی هم داد اخلاص و بوله زویا، پا بسم الله با کتخ بکی واچوی.
نه تروره، اوز با کتخ بکی ناچام، لگ با دیگم دمه وکی و تراغ وقت با گل محمدم راشی.
وی داد سوای لوری، گل محمد لانه دای را غلی.
او تروره، ولی دست ورخطا شوی؟
وی نازی لوری، ورخطا چنگا نشم لوری، نو گوری تیارو مخام دی.
وای شدی سو ایم استیم پوکی یا وزوی زالمان راتا ونو واجه
ستا خبر سمه دا خودی را اندیخنه مکوه خدای مکه ناروغه بشی
اندیخنه می زکه دا چون اور کلا با دلمر با دوبی دو رات لوری دا ما این در رونه نریبی اقا مطل ده نده یوری دلی چه وایی دو مور رو پا زوی دو زوی پا وچه تیگه
آلا خیر آبیه
چه خوره ده پسر شوی
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې مولوی صاحب د هلکانو لخوا د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې وویل. زموږ په اجتماع کې یو مضر مرض پیدا شوی دی، راځئ چې یو مناسب علاج ورته پیدا کړو. پوښتنه: ستاسو په فکر که د ولس خلک د دینی عالمانو په خبرو عمل وکړي او د نجونو د ازار مخه ونیسي، د نجونو په تعلیم کې به څومره پرمختګ وشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 1 شپږ 0 0 1 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
Thank you.